د سحر اته بجې دي د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د غوایی ثور څلرمه د اپریل میاشتې څلرویشتمه. د ازادي رادیو بلې یو ساعت خبرونه پایل سوچې دوه اونیز پروګرامونه پکې خبرېږي. نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې طالبان دا نه مني چې داعش ډلې دی په افغانستان کې پر نورو هیوادونو د حملې پلانونه جوړوي. تر هر څه مخکې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي سره له دې چې هره ورځ زرګونه افغان ماشومان او کورنۍ د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د نشتوالي له کبله د ژوندي پاتې کېدو لپاره کړاوونه ګالي، خو دوی له هغو سره د مرستو برابرولو لپاره له هلو ځلو لاس نه اخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په یوه ټویټ کې له خپلو شریکانو مننه کړې او لیکلي دي چې د هغوی په همکارۍ د بشري مرستو برابرولو ته دوام ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا روان کال 28 میلیونه او 3 لکه افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د بشري حقونو د څار سازمان د شوزو د حقونو د برخې مرستیاله هی دربار وایي امنیت شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش غوښتي چې د نومبر تر 18 پورې د هغو ستونزو د مخنیوي په خاطر چې افغانستان اوس پر سر مخامخ دی د هر اړخیزو او منظمو سپارښتنو د وړاندې کولو لپاره ارزونې وکړي. هی دربار په څو ټویټونو کې دغه راز کښلي چې افغان ښځینه فعالانو پر دې ټینګار کړی چې دا ارزونې دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې متخصصې لخوا وسي او باید د نجونو او ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو او کاره محرومې سوي دي. طالبانو د نړیوالې ټولنې او ګڼو افغان ښځو او فعالانو له غوښتنو سره سره د ښځو د زده کړو او کار د حق په اړه خپل دریځ نه دی بدل کړی. په داسل کې چې پرون یکشنبه په سودان کې جګړه پلازمینه خرطوم کې د ولسمشری مانی په شمول د حساسو دولتي ودانوي شاوخوا ته وغځېده. بیلابیلو هیوادونو له خرطوم څخه د خپلو وګړو ایستلو ته دوام ورکړ. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د مهمو دولتي ودانیو د نیولو پر سر د سختې جګړې له کبله د پلازمینه ډیر اوسیدونکو بند پاتې دي، ځکه چې هوایي ډګر نافعال شوی او په واټونو کې خطر دی. په سودان کې د پوز او د چټک اقدام په نوم د ملیشه ځواک ترمن د قدرت پر سر جنگ نه ورځي په خوا پایل سو. دا دوی ډلې چې په خوا سره متحد وي په 2021 د کال کې په ګډه د کودتا لاري واک تر لاسه کړ. امریکا او ګڼ نور هیوادونو له خرطوم څخه خپل ډیپلوماټان استلی، خو لا هم سلګونه بهرانیان او ډیپلوماټان د لارو د بندیدو له کبله بند پاتې دي. د جرمنی د پلازمینی برلین هوایي ډګر ته بنن دوشنبه د اعتصاب له کبله الوتنې ودرول سي. د معاش پر سر د لانجې له کبله د دغه هوایي ډګر کارکونکي د یوې ورځې لپاره له کار کولو لاس اخلي. دا کاربندیز چې د افغانستان پر وخت د سهار له 6:30 بجو پیلېږي د شپې تر 12 بجو دوام کوي. جرمني چې د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد لري، له دې کبله چې کارګری اتحادیه د ماشونو د لوړېدو غوښتنه کوي، سږ کال له ډیرو کاربندیو سره مخامخ دی. په 2022 د کال کې د نړۍ په سطحه پوځي لګښتونه 3.5% زیات شوي چې اندازه یې د ریکارډ تر حده 2.4 ټریلیون امریکایي ډالرو ته رسېدلې. دا پوځي لګښتونه تر سړې جګړې او په اوکران کې تر جګړې وروسته په مرکزي او لویدیځه اروپا کې په کلنی ډول تر ټولو زیات شوي دي. ویل شوي اوکران هم د جګړې په ډګر کې د روسیې د ځواکونو په وړاندې د مبارزې لپاره خپل پوځي لګښتونه په بې سابقه ډول زیات کړي. د هغو معلوماتو له مخې چې د سټاکهولم د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ خپره کړي، د نړۍ 45% پوځي لګښتونه یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې او چین لخوا شوي دي. د اروپای ټولنې د چاپریال یوې ادارې نن دوشنبه ویلي په اروپا کې د هوا ککړتیا هر کال 1200 کسان چې عمرونه یې تر 300 کلونو کم دي مړه کوي. د دې ادارې په وینا د هوا ککړتیا وروسته په ژوند کې د نورو اوږدمهالو ناروغیو سبب کیږي. د اروپا د چاپریال ادارې په 20 هیوادونو کې چې وویشتې د اروپای ټولنې غړي دي تر څیړنې وروسته وویل له وروستیو پرمختګونو سره سره په ګڼو اروپایي هیوادونو کې د هوا ککړتیا د روغتیا نړیوال سازمان تر سپارښتنې خورا لوړه پاتې ده. په ځنګړي ډول په ختیځ اروپا او ایټالیا کې. په دې راپور کې د روسیې ګڼ صنعتي هیوادونه، اوکراین او بریتانیا نه دي شامل، خو پکې ویل سوي چې په ټوله کې د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د اروپا د چاپریال ادارې په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې په 2020 میلادي کال کې په اروپایي ټولنه دغه راز آیسلند، لختنشتاین، ناروې، سویس او ترکیه کې د هوا د ککړتیا له کبله 2,38,000 کسان تر وخت مخکې مړه شوي دي. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ته طالبان هغه راپور دی چې پر اساس ویل سوی داعش ډله په نورو هیوادونو کې د حملې لپاره په افغانستان کې پلانونه جوړوي. په دې اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ادعا کړې چې د پینټاګون پټ اسناد یې ترلاسه کړي چې ورڅخه څرګندېږي داعش د امریکا په شمول پر ګڼو بهرنیو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړ کړي دي. داعش ډلې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د ګڼو پیچلو بریدونو مسؤلیت منلی او په ځلونو طالبانو د دې ډلې خلاف د عملیاتو ادعاوې کړي دي. تفصیل له اسمت سروانه.
د طالبانو حکومت د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له لوري د پینټاګون د پټو اسنادو په اړه خبر کړی راپور رد کړ. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په پټو معلوماتو کې چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ترلاسه کړي ویل شوي چې افغانستان یو وار بیا پر لویدیز د تروریستي حملو د پلان جوړولو پر مرکز بدل شوی دی. د پینټاګون د پټو اسنادو په یو برخه کې افغانستان په امریکا، اروپا او آسیا کې د حملو د پلانولو لپاره د داعش د همشغی د مهم مرکز په توګه یاد شوی دی. خو د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد وی دا پټ اسناد ناسم دي او افغانستان د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی.
کوم سند چې د ادعا کیږي د امریکا دفاع وزارت لخوا افشا شوی افشا کیږي او یا ادعا کیږي افغانستان د خطرناک حالت کې ده او یا دلته خپل سری ډلې ټپلې یا دنیا ته د دې نه تعدد پیښیږي دا ټول شان حقیقت نه لري. موږ ردو متاسفانه په امریکا کې لا هم ځینې کړی چې ممکن هغه جنگ غوښتونکي کړی وي چې په تېر کې د جنگ طرفدار وو لا هم افغانستان لپاره ښه نیت نه لري. هغوی دغه پروپاګند د دې لپاره کوي چې افغانستان ناسم تصویر نړۍ ته وړاندې کړي.
واشنگټن پوسټ لیکلي په دغو اسنادو کې چې ورباندې خورا محرمانه مهرونه ټاپه شوي ویل شوي چې داعش له افغانستان د باندې پر ارزانه تمامیدونکو عملیاتو کار کوي. د دغو اسنادو له مخې چې واشنگټن پوسټ یې په اړه راپور خپور کړی د تیر کال په دوبی کې د قطر د فوټبال نړیوال جام په مسابقو کلیساو سفارتونو او سوداګری مرکزونو کې د داعش د حملو چې مخه یې نیول شوې ده جزئیات څرګند شوي دي. د دغو اسنادو پر اساس د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په دسمبر کې په افغانستان کې د داعش له لوري د نهو تنظیم شویو حملو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو، خو په فبروري کې د 15 د ډول بریدونو په اړه معلومات لاسته راوړل. واشنگټن پوسټ وایي چې د بایدن حکومت په دې اړه د دوی پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د نړۍ او پرمختللو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د کرنې وزیرانو د یکشنبې په ورځ د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې د بشپړ تطبیق او د هغې د غځېدو غوښتنه وکړه. د دغې موافقې چې په نړۍ کې د خوراکي موادو پر بیو اغیز کوي د اعتبار موده راتلونکې مې میاشت کې پای ته رسیږي. نوریاس نوري او نور جزئیات.
د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو دانو د صادراتو موافقه د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د تیر کال په جون میاشت کې په استانبول کې لاسلیک شوې چې له مخې اوکراین ته اجازه ورکول کېږي چې د تور سمندرګي له څو بندرونو څخه باندې 20 میلیون ټنه غلې بهر ته صادرې کړي. خو روسیې چې د دغې موافقې یو لاسلیک کوونکي د پدې وروستیو کې ویلي چې اجازه به ورنکړي چې دغه موافقه د می له 13مې وروسته وغځول شي. روسیې چې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین له یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د دې هیواد پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی ویلي چې د خپلو غلو او د کیمیاوي سرې د صادرولو لپاره یې غوښتنې نه دي پوره شوې. په هغې اعلامیې کې چې د جی او ډلې د کرنې وزیرانو د جاپان په میازاکي کې د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خپره کړې د دغې موافقې پر اهمیت ټینګار شوی او ویلي دي چې دوی د هغې د غځېدو د بشپړ تطبیق او پراخېدو ملاتړ کوي. په اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي چې د جی او ډلې غړي د روسیې لخوا له خوړو د بې ثباتۍ او د خپلو جیوپولیتیکو اهدافو لپاره د یوې وسلې په توګه کار اخیستل غندي او له زیانګالو خلکو سره د خپل پیوستون او ملاتړ پر ژمنې ولاړ دي. د یو پرمختللو صنعتي هیوادونو د کرنې وزیرانو ویلي چې دوی چمتو دي چې له کرنیزو ځمکو د ماینونو د لرې کولو او د کرنې د بنسټیزو تاسیساتو په شمول به د اوکراین په رغونه کې ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو د صادراتو د موافقې په اړه روانه اونۍ د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره په نیویارک خبرې وکړي. له جګړې مخکې روسیا او اوکراین د نړۍ د غنمو ستر صادرونکي وو. د تور سمندرګي له لارې د اوکراین غلو د صادراتو موافقه چې ټاکل شوې وه 140 ورځې تمدید شي په تېره مارچ میاشت کې د 60 ورځو لپاره تمدید شوې ده.
نیما نړۍ
سر بنیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خورې پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کاره ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جرکۍ غریبه دې ته ناست دی دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دا بس په ډري ته خپله ژوند زندګي خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دوی په وینا کوژدنې په نشي توکو متادوي یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملتیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري ده وکړي ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شنې خورې خو یو عادي ډول دی چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په ښو شاندارو مراسمو لمونځ یې وکړه چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک پیغورونه کوي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی پیغورونه ورکوي او بعد رد وسیایي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خورې پس حکیا طلاق ورکړي
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درمدا کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې وادونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د هلک کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکۍ خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه هلک سره شریکوي همداسې د اله کورنۍ هم همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي
یو بل نه باید پوښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې